السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پولنډي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولان سرحدي ګارد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر پرون لیکلي د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په سرغړونې او د وختو د قانون په خلاف کې ترسره کړی. د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د پولان سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سر کړنې ترسره نه کړي. د پولان صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای بعد د پټکو دغه نام نه منلو وړ عمل پاړه د خپل جرمن سیال اولاف شولز زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولان ته اړولې چې د پولان د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دو کښتیو د لوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د لوبېدو په حال کې وو ژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د لوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دی. یوه مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تریتم شوو خلکو شمیر 48 تنه یاد کړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومترۍ کې یوه بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا د 2014 کال راهیسې 2500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګۍ لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو څخه شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. د نننۍ لوبې پچا افغانستان ګټلې ده او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه کړې ده. ویسټ انډیز ښه تیز بیټنګ کړی دی. تر اوسه یې په 1200 اوورونو کې 145 منډې کړې دي. درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور خواته لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانټس او ګاډي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې په اوکراین کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي. هغه له بیجینګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی. ینس سټولټنبرګ په واشنگټن کې ویل چې پیکینګ نشي کولای دواړه خواوې ولري او که چین لاره بدله نه کړي متحدین باید قیمت ورباندې تحمیل کړي او باید ځینې عواقب ورته ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. افغانستان هم د بحث یو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول نیوکه لري.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي. پر نظامونو به یې اغیز سوي.
د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان او ویسټ انډیز خپل لوبه پیل کړې. خوست کې ځوانان اختر ته څه پلانونه لري؟
موږ دا پلان نه دی چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
او د اسرایلو صدر اعظم د غزې په تړانګه کې د عملیاتو د سارنې جنگي کابینه منحل کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او پنځه دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لنن سه شنبه خپل شپږ پنځوسمه ناسته پیلوي چې د افغانستان پر بشري وضعیت هم پکې بحث کیږي. د ناستې ته به د افغانستان د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور هم وړاندې شي چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نقض له امله کلکې نیوکې شوي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې راپور کې سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور وارد مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یو ویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځوروني پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. هاخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدربار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولی شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټ ټایټ په توګه وپیژني. هیدربار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوهې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونې وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دي او د بشری حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشری حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هیدربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان یې څنګه قانع کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دغه غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بلورتا د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي اګینس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون د هغه وخت د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکخانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه د توانیدلې چې په خزو انجنونو او جنسیت بدلو د تپلسوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافي اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یو لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اپارتایډ جنسیتي به ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفې حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
مخواهان با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکي یو. همدارنګه د دې اوسني کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون نجمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم برزو د کرکټ نړیوال جام ته. په دغه نړیوال جام کې همدا شیبه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. د دغه لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه وکړه، خو په جواب کې بیا ویسټ انډیز تیز لوبه پیل کړې ده. تر اوسه ویسټ انډیز په 15 اوورونو کې 138 منډې کړې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي. داسې ښکاري چې د ویسټ انډیز لوبه به وکولی شي چې افغانستان ته په دې لوبه کې د شاوخوا 200 منډو هدف وټاکي، چې دا به د افغانستان لپاره یو څه لوړ هدف وي او پوره کول به هم ورته یو څه ګران پریوزي. خو کرکټ دی، په کرکټ کې وړاندوینې کله ناکله سمې نه ثابتېږي، نو به کتل شي چې افغانستان دغه لوبه هم ګټي او کنه. افغانستان تر دې وړاندې په دې جام کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او د اتو غوره لوبډلو په نوملړ کې ځان راوستلی دی.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په کونړ او دغه راس په خوست کې به د اختر لپرونیو مراسمو هم خبر شي، خو ورزو اوس منځني ختیځ ته د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمې پریکړې د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اطلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لوډرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اطلاف سره یو ځای شول څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمیاشتنۍ جګړې د پایت رسول لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بلستون درامسته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. د وړاندیز کې د حماس لخوا اتمیاشتنۍ مخکې پر اسرائیلو د برید پر مال دي رغمل شو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دي. اسرائیلی فوجان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبی ښار کې د حماس د جنگیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ملیشې ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامین استقلی. د اسرایلو جنگی کابینه 15 غړي درلودل. د نتنیاهو ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینه نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانټ او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تمکیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله غریبو کونډو او یتیمانو سره نغدې او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره سره د اختر میلې وکړي.
د خصوصیدونکو د لوی اختر د منځونو په سنډه کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېلرخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ضعف نوي کړي باید د کومافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو او وګرځو د خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په ادګاو کې تر منځونو ورسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپل کورنۍ ته د می وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
اوریدونکو، پر خوست سربیره د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پرون د اختر لمونځ ترسره شو. د اختر له لمانځه وروسته ځوانانو د اختر د میلو په اړه څرګندونې کړې دي او دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او دغه راز هڅه وکړي چې مرور سره پخلا کړي. ورزو روحلان وری ته چې د دغو ختیځو ولایتونو د اختر د لومړۍ ورځې حال او احوال اخیستی.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکي باید دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بخښنې، ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ذبیح الله او عرفات
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډېر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړي هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې،
چې د یو بل سره دښمني، ترګګني دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی، بغض، حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوي جامې کړي، کوچنیانو رنګارنګ ښکلې جامې په تن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک خپلوانو کره مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانون سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلې خوشحالۍ شریکې
کړي. لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. امنیتي ځواکونو مهیله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګوټ کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمانو لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعه وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوښۍ ورځو کې دغه ولایتونو ته ورشي، له ښکلې هوا، ښایسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی نعمت الله حمیدي:
او ان شاء الله موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې را دي سي د کونړ ولایت مېلمنو ته، سیلانیانو ته د کونړ د دروج خوند واخلي او اس نو مشکل موږ نه وینو. الحمدلله
که څه هم چې د سعودي په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تیر ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو په افغانستان کې واکمنو طالبان ویلي چې دوی د ذوالحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې او نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی اوریدونکو وړاندې درته تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورزو یو موضوع اخلو، هغه دا چې آیا تاسو پر رادیو، تلویزیون او ویب سایټونو خبرونه تعقیبوي او لیوالتیا ورسره لري؟ ځینې کسان وایي تر هغه چې خبرونه وانوري طاقت نه کیږي، خو اوس یو نوې څېړنه ښیي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا د پخوا پرتله کمه شوې ده او دوی نه غواړي خبرونه واوري یا وګوري. په یو سروې کې برخوالو ویلي خبرونه د دوی د زوریدو سبب کیږي، په دوی پورې هیڅ ارتباط نه لري او په زړه پورې ورته نه دي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
یو نړیواله څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د خبرونو له کتلو او اوریدلو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. خلکو په دې تازه سروې کې چې جزئیات رسنیو نن خپره کړي ویلي چې خبرونه په زیاتو مواردو کې زړه تنګونکي او ځورونکي دي، ځکه نو دوی هڅه کوي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي او ځانونه ورڅخه لرې وساتي. د دې سروې نتیجه په یو راپور کې خپره شوې چې 138 مخونه لري او 50 لیکوالو ورباندې کار کړی دی. د اکسفورد پانتون د رویټرز انسټیټیوټ په راپور کې چې د سروې پر اساس برابر سوی راغلی چې په نړۍ کې 90% وګړو، یعنی په لسو کې څه کم 4 کسان ویلي چې کله نا کله دوی په فعالانه ډول له خبرونو اورېدلو او کتلو ډډه کوي. حال دا چې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیر یوازې 9% و. د بی بی سی د راپور له مخې د سروې چمتو کوونکو ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه او په منځنی ختیځ کې ناکراری شاید د دې سبب سوی وي چې له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کمه سي، ځکه له هغه ځایه زړه بوژنونکي خبرونه زیات ورکول کیږي. راپور وایي اوس د هغو خلکو شمیر زیات سوی چې له خبرونو ځانونه ساتي او غواړي ځانونه په نورو شیانو مصروف کړي. په دې سروې کې په 24 هیوادونو کې 4,943 بالغو کسانو له جنوري تر فروری میاشتې پورې پوښتنو ته ځواب ویلی دی. د راپور موندنې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په 100 هیوادونو کې د ټاکنو په اړه له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا یو څه زیاته ده. د سږکال په سروې کې یوازې 46% خلکو ویلي چې له خبرونو سره شدیده لیوالتیا لري، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې د خلکو دغه لیوالتیا 63% وه. لیوی خو له خبرونو سره د خلکو لیوالتیا کم شوی ده، بل لوري ته پر خبرونو د خلکو باور هم کم شوی دی. یوازې 40% برخوالو ویلي چې دوی پر خبرونو باور کوي، چې دا د کورونا او بعد وخت پر تله 4% نور ټیټوالی هم شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات خدای غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره نه بیا د جان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نو زه به دغه ځوان چې د افغانستان آجان بیا ولې هغه تضیه سعودي ته؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډ کار نه دی چې ټول خلک بیوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړی او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه راکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
سلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وغږیږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورت دوسری څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال ده، خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمینه دوی برابره کړې ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال ده خبرو او د رشوت نوم ځنې است کې انوال کمیشن د ورګي یا تجارت کې یا یو نفر د انوال اجاره کې په ولایت کې هغه یو نفر سبځولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم دولار شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. پولندی چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سرغړونه او د وښتو د قانون خلاف کار بللی دی. د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د ایتالیا په جنوبی سواحلو کې د دو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردی پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله وښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 12 کسانو مړی له اوبو راایستل شوی او یو 50 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوی. د لسګونه نورو کسانو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د دوامدار ملاتړ نشټوالي روغتیايي مراکز له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې دغه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن د ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې سره مخامخ دي. افغانستان د پچلو د لوبې پچا غټلې او د باولینګ یا توپ اچونې پریکړه کړې. خو ویسټ انډیز تر اوسه په خپل تیز توپ وهنې سره په 3.2 اورونو کې 199 منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لری کړي. او د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخریکي مرستې کوي او دا مرستې په اوکران کې د روسیې د یرغل موده اوږدوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو کاچاک کم خو د هیڅ کاچاک ډیر شوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو سره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاتې کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو زیات کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار له زر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسي بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورېل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مې زما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زه مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خندا خپرونه او هغه مخ ته وړل هغه ښه تجربه وه. هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه چیرنه خی چی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم سوی دی. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم سوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز په 2024 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالي په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی دي. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو څخه د هیروینو جوړېدل اوس هم دوام لري.
څومره چې موږ پوهیږو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمې او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا اړتیا لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالي اغیزې ووینو. خو اوس موږ پوزنو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع د نشئی موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پروان کال کې یوازې په ترکیه کې 14 ټنه هغه خښنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشئی موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوس مهال ځینې مشکلات د دې همکاریو پر وړاندې خنډ شوي دي.
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي، خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نشي او مرستې ونشي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې 2 کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشئی موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشئی موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې لنډ شي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریا کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړیدلو په اوکراین د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو لامل د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
production of methamphetamine is established in the
EU. The ټول وړاندې دا چې دا مهال په پراخه پیمانه کې میوې نشه یي مواد یا ښیښه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې دا خپل د اندېښنې وړ خبره ده او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د ښیښې د ترویج ګواښ دی. دا مهال داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه دي اروپایي بازارونو ته رسیدلې وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه په اروپا کې د تولید شوې ښیښې په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټوالی یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې تولید شوي هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دوړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې استازو لکه توماس نیکلاسن او رافائیل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روښانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر اتلونکي کې د اروپایي ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
او individual member states.
په مرکه کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چفونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چفو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفر معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنیو څخه یې ضمانتونه هم اخیستل شوي دي. دا رخصت شوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد شوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لویې سره د 4000 معتادینو لپاره جوړ شوی اوس د 6000 ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل شوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل شوي خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ سوی دی خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ شي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي روغ شوو خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخ سوي معتادین رخصت خپل کورنیو ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15-30 ورځې لپاره بسترې کړل شي خو د طالبانو حکومت د روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کمواجي له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بسترې مرکز کې یو ورس میاشتې تیرې کړې او اوس له دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاري له امله معتاد سوی و خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسي بیرته بدن شو په دام کې ونښلي.
بیکار او بې سرنوشت وم. تل می دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشې موادو څخه لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ شوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړی بیرته معتاد نه سي.
موږ اتوار له زره معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه سي بیا موږ د خپلو قربانو ته په ټینګ ضمانت ورېله کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره سي که بیا هغه خپل قربانې راسي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوي او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو عکاریو په لاس مور کړي دي.
د طالبانو حکومت پروسش کال په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه د نشې موادو څخه لنډ کړل سي. خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیایي ستونزې پیدا شوي دي.
درنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې د نشو له امله له 3 میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې چیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولې خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله او زنګ مې درلودله مغه به مې ګرځولی دې خوا دوره لغمان مرکز په شاته کې صبح مې هغې باندې مزوري کوله صبح دې خوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې موږ مهاجر وو تقریبا 2 نوي کال کې 1 نوي کال کې مسابقو تللی یم جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه موږ هغه کړی دی تاریخي تیاترونه د عاشورا تر شوه ورځې محرم میاشت کې طنز کامیډي
تمثیلی پروژه دا کارونم کری دیشم سو مدام افتخاری دول بانه نورین تلویون کارو کو بیا دری نوی سلو نوی کال که سیرچ خنداخ پرهان و آقا مخ دوله لاغا خط تجربه و خاقا و سر ما شیشه استماله و لاغا سر ما فیزیک بانه لگ تاثیری خیلی لگ دنگر کردم چهره رویت لگ را تخراب کردم غاخونه میواته دیدی سیر سلو پینزه دانه اداخل یه واری می داغ اختر و راز وانو دا شیشه ما استعمال کرد وانو دیس یه چلم بونده متجور کرد و شپا بوتل نو دا بوتل چکل می آکار خلاش دا بوتل می آتی کرده که که خودلو زو بیرون وقت لمان دا زوی مو یو چو ورکی ملگری اولو دا هم سرو کورت رمنا و تاتا وجره تلار که ناستم زو خو بیرون وقت لمان دا ملگری کلا چه وطری دا داغ تا پام شوه چه اوهو بوتل می سالده تا چانه دست کلا نزد بوتل آغیش در پسر عراول را چی کلی در دیوان دیر منفی آغیزه کلی در به مرد تناس و دیر شدید مرد و دیر شدید گرمی و من بوتاق که طاقت نکید و دیر مرد تناس و شروع که لو بکولی من مرده ویلو ماره این دیش من اطولی دوم را آغی گتر سوزیگی نکر تا شکر که ناسته آنشتن نما دستیو تا قو کول آغا و کورت و کورتی تا چرا من مرد سر خبری کولی یادم مروان پام شد سر بودم پام شد در دسترگو مردم ها که چه در پرسیده دیر قد شوهر آشه ورن و پور خوشم که سر اخبر نادی حالت که نده معمول تو برمان دلگو انسه شوی دیدن تو خبر نو آقای متپذیر رو کتر و خیلی مده بان چه چیشه بکری نو من آقا شپا بطورم بزرگ پیاد کنم کمپل هم لمدک را آقا من مال چه هم گیر وقت گرمی تولار مال زوب نسی از بیل کوتا که مواد شو بیل لاغین او دو بوش که بیم پیو آره ولی بیل لاغین کاری متبادل کرد کمپل لان منگوی دویده شاید دو ساعت نزیاد ده کمپل لان دو سترگی خلاص ویده که دلونو نو بیا مازیگر تیم که شاید همی توی و رالتا ویل در آقا ویده یعنی سرم متوسط که با سرم چو و از این شاید خبر کورت چرا او رسیده که نرمال و حالت خوب شپی بیا خوب بکو و سوایی چرا زیگ شو نسبتا خوب دگ معمولی تفاوت پکر آقا در اجیل که آقا مخ کسنگا چه بیدار او و ساقا بیداری نیسی پکر ندی دل کی گلگ درسی آقا شو اگون تره
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالي کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سکوهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کرما و د نوویل چې د عمل مستیا د پکوما خوشحالی کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه ته خو ډیر بې خبره سړی یې. په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر. څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی. دا یو ډیر ښه سوکوهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي وه. حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوه مبارک مبارک مبارک. دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی. باید مونږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی. شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ. زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه باید لومړی په ملي سطحه قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا یې نو ومنه.
ښه وایه اکرم خانه، ته مونږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
یو وخت د ټول ولایت په سطحه قهرمانو، خو اوس د خپل شاګرد د لاسه مات شو.
استاد، زه ډیره بخښنه غواړم چې ته په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې، او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم. خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو، ولې نه استاد، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم، د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویل یې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسو تازه د تریاکو خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوئ چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې ریښتیان چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه ستړی کېدم. خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مو به ذکر ځه، ګناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپل یوه جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
دا ساید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ماگاری ماگاری پاپا ماگا پاماگاری مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی تا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی تا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا تولی خوشحالی دا لرم